السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شوې ده صفی الله استنګزم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري دا پروګرام په دویمه نیمای کې دوونیس پروګرامونه اوري حرکت سده او تاندې څنګه خو په لومړي سر کې خبرونه او راپورونه اوري په مهمو راپورونو کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دورځنی سفر قطر ته تللی دی دا هموري چې ولسمشر غنی نن د خزو په نړیوال دریم سمپوزیم کې په اقتصادي وده کې د خزو په مهمه رول ټینګار وکړ نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې مهم خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورس خبري یوري پاکستان اعلان کړي د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی دا همور چې په پام کې د قزاقستان کې د ځمکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وشي خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سره چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی سفر قطر پلازمینه دوحه ته روان شو د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته روان شو د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وخان می نپال ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی د سفر د قطر د امیر په بلنه کړی
د افغانستان ولسمشر به د قطر له امیر سره د غوی له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ولري په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنه لري همدارنګه به ولسمشر د افغان سوداګرو سره هم د دوی پر مسایلو باندې بحث وکړي
ښاغلی مینپال زیاتوي په دغه سفر کې له ښاغلي غنی سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر ملتیا کوي د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نن لس نیمې بجې د کلای نصرو په سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو انتحاري کوونکي له چاودیدونکو موادو بار موټر د بهرنیو ځواکونو له موټر سره ټکر کړ ښاغلی مموزی زیاتوي چې په یاده پیښه کې د بهرنیو ځواکونو یو موټر تخریب شوی ده خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري بل خو په افغانستان کې د قاطع ماموریت ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه حمله کې د دوی درې سرتیري ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي محمد اشرف غنی چې نن یې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل افغان ښځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري
افغان ښځې نن ورځ له خپل ځان نه استازیتوب کوي د نارینه او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري نن ورځ افغان ښځې وزیرانی قاضیانی پولیس او افسرانی دي
هغه زیاته کړه افغان ښځې به له نارینه سره اوږه په اوږه پرمختګ وکړي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ
پاکستان اعلان وکړ چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی تحلیل کوونکي وایي د پاکستان دغه اقدام کولی سي د اټومي عرضه کوونکو په ډله کې لانجې ولاړې کړي ځکه په دې ډله کې د هند د غړیتوب غوښتنه هم سوې ده دا ډله چې 48 غړي لري ژمن ده چې د اټومي موادو د صادرولو او لیږد په مخنیوي سره د اټومي وسلې د جوړولو او تکثیر مخه بنیسي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې په دې ډله کې د نویو هیوادونو د غړیتوب لپاره باید بې توپیره اصول ایجاد سي د امریکا متحده ایالاتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه کې د یاغي ډلو پر خلاف د ګډو هوایي عملیاتو لپاره کړې وه دغه یغی ډلې د سوریې د قواو پر ضد جنگیږي د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په مسکو کې یوې غونډې ته وویل دغه ګډ عملیات باید هغه کاروانونه په نښه کړي چې له ترکیې سوریې ته وسلې او مهمات لیږدوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون په واشنگټن کې خبرلانه ته وویل د مسکو او واشنگټن د ګډو عملیاتو دا پیشنهاد به عملی نسی. کیربی زیاته کړه امریکا په دې باور ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر ډیره له هغه اوربند د سرغړونې مسؤل دی چې د فبروري پر 28مه نافذ شوی و. روسل هغه چې روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې خپل پوځي مبارزه پیل کړه، واشنگټن یې په وار وار په سوریه کې د ګډو عملیاتو وړاندیز رد کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم په سوریه کې د داعش ډلې خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. که څه هم امریکا له اسد نه غوښتنه کړې چې له واک څخه لاس واخلي، خو روسیې په دوامداره توګه د سوریې د ولسمشر ملاتړ کړی دی. د ناټو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلا سوي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو ور بیا له روسیې سره بحث وکړي. خو روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د ناټو او روسیې د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنی له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د ګواښونو په وړاندې د خپلې دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه د ناټو او روسیې د شورا د بلې غونډې د جوړولو هڅې او پریکړه هم سوې ده. دغه شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوی، خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې. په پام کې ده په قزاقستان کې د مځکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وسی. پر دغه قانون نارضایتي په زیاتېدو ده. دا په دسل کې ده چې حکومت نور فعالان هم نیولې دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې فعالانو او مخالفو سیاستوالو هغه اقدام چیلنج کړی چې د دولتي کرنیزم ځکو خرڅلاو ته زمینه برابروي. دغه مځکې شایي بهرنیانو ته تر 25 کلونو د زیاتې مودې لپاره په اجاره ورکړل سي. د نننۍ مظاهرې په درشل کې پولیسو تیره شپه په پلازمینه الماتی کې لږ تر لږه 15 نور کسان هم نیولې دي. پولیس وایي له ځینو دغو کسانو سره داسې وسایل و چې د تاوتریخوالي او یا هم د اور بلولو لپاره ورڅخه استفاده کیدای سوی. دوه نور فعالان پرون د یوې ممنوعه عامه غونډې د تنظیم په تور په 15 ورځني بند محکوم سول. د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو دغه مظاهرې له قزاقستانه د باندې د درېمې ډلې لخوا تنظیم سوي بللې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان غږ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو په لسګونو نیول سوي فعالان خوشي کړي. ژغورونکو د مدیترانې سمندرګي له اوبو د مصر هوایي شرکت د نسکورې سوي الوتکې د مسافرو د بدن ځینې برخې، بکسونه او سیټونه موندلې دي. پوراپورونه کې ویل سوي تر نسکورېدو مخکې د دې جټ الوتکې له تشناب څخه لوګي وچتېدل. د پلټنې کارکوونکي د اسکندریا له شمال څخه 290 کیلومتر لري په اوبو کې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو په اله یا تورې بکسې پسې ګرځي. دوی تمه لري د دې بکسې په موندل کېدو سره به څرګند سي چې د پنجشنبه په ورځ دغه الوتکې ولې ناڅاپه نسکوره سوه. چارواکي وایي دغه ایرباس A320 ډوله الوتکه له پاریس څخه قاهرې ته روانه وه چې اول چپې بیا ښی خواته کږه سوه، له تاوېدو راتاوېدو وروسته نسکوره سوه. په الوتکې کې سپاره ټول 68 کسان مړه سوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له خپل ایټالوي سیال او نورو الیورتبا چارواکو سره پر تجارتي مسایلو د بحث لپاره ایټالیا ته ځي. د لوکاشینکا مطبوعاتي دفتر وایي د بیلاروس ولسمشر تمه لري په نننۍ کتنې کې به په خپل هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي پانګونې پراختیا ته لار هواره کړي. د ایټالیا له ولسمشر سرجو ماتاریلا سره تر کتنې وروسته شای لوکاشینکا په واتیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د بیلاروس ولسمشر هڅه کوي له لویدیځ په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. د ټولنې پر مخالفو وکیلانو، خپلواکو رسنیو او مدني ټولنو د بیلاروس د سخت فشار له کبله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي. او وروسته له هغې چې پرون ناوخته سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو راپور ورکړل سو، د ماڼۍ شاوخوا د لنډې مودې لپاره کلا بنده سوه. د ډزو په وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگټن په جنوب ختیځ د هوایي قواوو پیندریفس پوځي اډه کې وو. سپینې ماڼۍ ته نږدې پولیسو ویلي چې کوم چا د سپینې ماڼۍ په لویدیځ کې په خپلې وسلې ډزې کړې دي. دغه کس د پولیسو لخوا په ډزو ټپي سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی.
له سلام محمد سلام مننه چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. ټول خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته تللی دی.
په عربي نړۍ کې قطر یو ډېر مهم هېواد دی له اقتصادي پلوه، په سیاسي برخه کې. نو د ولسمشر دا سفر به له لاسته راوړنو خالي نه وي.
افغان ولسمشر ویلي سږ کال به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایداره کال وي او ښځې هم په دې برخه کې خپل رغنده رول لوبوي.
نقش زن افغان در یک روز بدل نمیشه، اما هر روز باید به پیش بره.
په لوګر کې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې له روانو مذاکراتو ملاتړ وکړ.
د سولې طرف ته روان ده او دا د خلکو یوازینی غوښتنه ده. د لوګر ټول خلک جنگ نه غواړي، فقط صلح غواړي او جرګه غواړي.
په دویمه نیمایي کې هغه خط څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مه هېروئ. رسول لمړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر قطر ته روان شو. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر به د قطر په مرکز دوحه کې په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د ثبات او هوسایي د ټولو لپاره تر عنوان لاندې جوړیږي. استدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
ډېره مننه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر اجنډا تر ډېره په اقتصادي مسایلو متمرکزه ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي چې ښاغلی غنی د شنبې په ورځ مسپخین محل قطر ته روان شو او هلته به د ثبات او حسین لپاره په شپاړسمه جوړیدونکې نړیواله غونډه کې وینا هم وکړي. ښاغلی مینپال وایي چې قطر به په عربي هیواد کې یو پیاوړی اقتصادي رول لري او په دې برخه کې له افغانستان سره هم همکاري ګټوره ده.
په عربي نړۍ کې قطر یو ډېر مهم هیواد دی له اقتصادي پلوه، په سیاسي برخه کې، آسیا او په ټول کې، په نړۍ کې مخکښ هېواد دی. نو د دوی ملګرتیا له افغانستان سره ډېره اړینه ده، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې چې موږ ډېره تویه تکیه ورباندې کوو. نو د ولسمشر دا سفر به له لاسته راوړنو خالي نه وي.
مینپال وایي چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر شیخ حمد بن حمد السانی او د هغې هېواد له لومړي وزیر عبدالله بن ناصر بن خلیفه السانی سره هم ملاقات وکړي. خدای په ډاګه نه کړه چې د سولې خبرې هم د ښاغلی غنی د سفر په اجنډا کې ځای لري او کنه. قطر هغه هېواد دی چې افغان طالبان پکې سیاسي دفتر هم لري او د دغه دفتر غړو تر اوسه څو ځله په سیمه ییزه کچه هغو غونډو کې برخه اخیستې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له دوحې څخه اسلام آباد ته سفر وکړ چې له پاکستانی چارواکو سره یې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د کډوالو په ستونزو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې وکړې. هغه مهال افغان چارواکو په دې اړه غبرګون وښود او دوی وویل چې طالبان نه باید په رسمي مسایلو کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. یعنی هدف یې دا و چې که چیرې د سرحد اړوند مسایل راځي او یا هم د کډوالو مسایل، نو باید افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي، نه طالبان. طالبانو بیا ویلي چې د قطر دفتر د ټولو سیاسي مسایلو د پرمخ بولو واک لري. اشرف غنی به دوحې ته د سفر پر مهال د قطر شاهي هیواد له سوداګرو سره هم خبرې وکړي او هلته به له میشت افغان سوداګرو سره هم وویني. جمهور ریاست وایي چې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون هم له ولسمشر سره ملګرتیا کوي او ټاکل شوی چې ښاغلی غنی به د دوحې له سفر وروسته ایران ته راځي او په ایران کې به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ځای د چابهار بندر پرانستنه کوي.
قطر ته د ولسمشر د دروزنی سفر په اړه معلومات ورکول. افغان ولسمشر نن د قطر مرکز دوحې ته تللی دی، البته په دروزنی رسمي سفر باندې. که څه هم جمهوري ریاست د دغه سفر هدف تر ډېره اقتصادي بللی، خو دا چې څه سیاسي مسایل به مطرح کیږي دا تر اوسه نه ده جوته شوې. همداسې به د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه محترم عبدالناصر شفیق له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. استاد ستړي مشه، په خیر راغلی. ولسمشر قطر ته روان شوی دی، دا ټوله ته معلومه چې په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر هلته موجود دی، هغوی په بیلابیلو غونډو کې اشتراک کړی. که څه هم چې جمهوري ریاست وایي اقتصادي اهداف زیات دي دغه سفر او سیاسي هدفونه هم لري، خو سیاسي داسې پټ پاتې شوی دی. ستاسو په نظر څه مهم مسایل به په سیاست کې هلته مطرح کیږي او د افغانستان لپاره به څومره ګټور وي دغه سفر؟
مننه. زما په فکر باندې قطر د عربي هیوادونو له منځه او په ځانګړې توګه د خلیجي هیوادونو له منځه هغه هیواد دی چې په سیاسي مداره کې ډېر اهمیت لري. نو د ولسمشر سفر او بیا د امنیتي سلاکار سفر ورسره وروسته د هغې ترسره کېږي چې د قطر یو وفد هم پاکستان ته تللی وي یا بلل شوی و. نو کېدای شي د اقتصادي ګټو تر څنګه چې د چابهار د بندر د پرانستنې پر مهال به دوی مطرح کوي، د تغییر مخته دی د قطر سره د دې رابطې باندې هم خبري وکړي چې څنګه کولای شي د قطر د طالبان د سولې د مذاکراتو مسته راوبلي.
نو څه فکر کوي ولسمشر په خپل آیا لزینو استاد سره خبري وکړي ځکه چې طالبانو ځینې استاد مخامخ خبري هم کوي په ځینو وختونو کې په غونډو کې برخه اخلي که څنګه؟
زما فکر باندې شاید چې د طالبانو استاد د ولسمشر سره نیک په دې خبري ونه کړي په وفد کې د ولسمشر سره ځینې سیرې وسی چې هغه دولتي مهمې سیرې نه وسی او د پردې تر شا پټې لیدنې ترسره شي خو تر کومه چې زه یعنې معلومات لرم طالبان چارواکو دا څرګنده کړې ده چې د افغانستان دولت سره د یو دولت په توګه باندې هغوی خبرې نه کوي. نو کېدای شي د سفر په مهال باندې د پلاوي ځینې مهرې ده چې اوسي چې هغوی مناسب وګڼي او ور خبرې د پردې تر شا وکړی شي.
په خپله قطر څومره مهمه ده چې طالبان بالاخره د خبرو میز ته کښېني؟ پاکستان او ځینې نور هیوادونه خو په دغه کار کې بریالي نه شول.
قطر د عربي هیوادونو له منځه په ټوله کې د هغو هیوادونو څخه یو هیواد چې د طالبانو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې اړیکې ښې وي او بیا چې کله د قطر په هیواد کې د طالبانو یعنې رسمي ژبه دغه شو د تر خلاصو نو تر اوسه پورې دا انتظار کېده چې قطر او افغان دولت سره د مذاکراتو د زمینو د برابرولو لپاره یعنی اړیکې ټینګېږي خو دا چې اوس ولسمشر دا کار کړی دی نو فکر کوم چې که چیرې د قطر او چارواکي د دې فرصت استفاده وکړی شي او همدارنګه خپل طالبان هم د دې فرصت استفاده وکړی شي ځکه چې دا مهال چې کورنۍ جګړه فعلاً په کوم اوج کې واقع ده نه طالبان کولی شي دا نظام سقوط کړي او نه د افغانستان دولت کولی شي چې د طالبانو دغه وسول مخالفت ته یعنی ځواب ورکړی شي او یا له منځه یوړی شي. نو فکر کوم چې د دواړو لپاره بهترین چانس دی چې د کوربه هیواد د چارواکو نه په مرسته اخیستنې سره یعنی د سولې مذاکراتو ته دواړو لوري لیوالتیا په خودولو سره یو بل ته ونږدې شي.
جمهوري ریاست وایي چې دغه سفر به له لاسته راوړنو ډک وي خورا لاسته راوړنې به کوي نو حتما داسې یو څه به وي چې بالاخره له خلکو پټ پاتې شوي دي او اخواته د حکمتیار د حزب اسلامي البته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ مسایل هم په دروسی کې تاوده شوي دي او دغه مسایل حتی موافقه هم شوې ده په دې اړه باندې څه فکر کوي چې ولسمشر به دا هم خپله یو لاسته راوړنه یو مثال بولي چې بالاخره د سولې لپاره لیوالتیا لري او غواړي هغوی هم طالبان هم سولې ته راوبولي که څنګه؟
یعنې دا حقیقت دی چې د ملي وحدت په نوم باندې ائتلافي حکومت چې تر دا مهاله په افغانستان کې واکمن دی که څه هم په کور دننه سیاست کې ناکام دی خو د سولې په پروسه کې د حکمتیار صاحب سره د یو سولې په رابطه باندې اتفاقات ته رسېدل دا یو نسبي کامیابي ده او فکر کوم چې د طالبانو چارواکي هم له دې نه په الهام اخیستنې سره یعنې فرصت له لاسه ور نه کړي او بیا په دې رابطه کې د قطر چارواکي دغه ابتکار وکولی شي چې د دواړو لخواو لیوالتیا مقابل هر یو بل لوري ته څرګند کړی شي د دوی په ژبه. نو فکر کوم چې دا بهترین فرصت دی چې دواړه لوري په دې نه ځلې ګټه پورته کړي او دا چې ولسمشر په دې سفر کې یعنې وړاندې چې چابهار د بندر د پرانیستنې غونډې ته په ایران کې هلته ګډون وکړي دغه فرصت چې یعنی ګټور بل دی زه فکر کوم دوی هم مقدماتي یعنی نیک شګون شاید لیدلی اوسي چې د قطر د قطر سفر د هغې تر مخه
سفر. بله ډېره زیاته مننه محترم ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو مننه. واموریدل چې نن ولسمشر اشرف غني قطر ته روان شوی دی او سیاسي کارپوهان هم هیله کوي چې د سولې او نورو سیاسي مسایلو په برخه کې دغه سفر له لاسته راوړنو ډک وي. البته د قطر په وساطت باندې به دوی هیله کوي چې طالبان بالاخره د سولې لپاره لیوالتیا وښيي.
آزادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
آزادي راډیو خبرونه په 12 شپږ نوې منځنۍ صفه او اف ام 35 زمندې په ټوله افغانستان کې اوري. همدارس آزادي راډیو ټکه اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. همداشي به هم کولای شئ زموږ غږ په ژوندۍ باندې د ویب پاڼې واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سکال به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایدار کال وي. جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ښځو د پیاوړي کېدو په نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل سکال د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر هغه په پرتله ښه دی او د اقتصادي ودې په برخه کې د ښځو رول ډیر اغېزمن دی. حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی او همداشي به راسره په سټوډیو کې دی چې په دې اړه به جزئیات واورو. مهرباني.
بلستان اگزای صاحب مننه. نن په کابل کې د خوځ د بیوړی کېدو په برخه کې دریم بین المللي سمپوزیم جوړ شو. په دغه سمپوزیم کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ناروی د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نورو ګڼو افغان حکومتي چارواکو سربیره بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې پامدې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د ښځو ونډې ته ډېر پام کړی او په راتلونکي کې هم په ټولو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو کې دغې موضوع ته جدي پام کوي. ښاغلي غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې ترلاسه شوې لاسته راوړنې هیڅکله د معاملې وړ نه دي. ولسمشر همداراز د خپلو خبرو په یوې برخه کې دا هم وویل چې سږکال د افغانستان لپاره د اقتصادي تحرک کال دی او دغه تحرک به پایداره وي.
امسال انشالله و تعالی شاید تحرک اقتصادی خواهد باشیم و این تحرک اقتصادی پایدار خواهد بود، از خاطر که به اساس تحرک خود ما همکاری منطقه‌ای و همکاری بین المللی است و در عین حال انتقال سیاسی بود.
په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په باب خبرې وکړې. اولسن وویل که څه هم په تیرو کلونو کې پرمختګ شوی خو لا هم ځینې ستونزې پر خپل ځای دي، خو هغه ژمنه وکړه چې د امریکا متحده ایالات به له افغان حکومت سره په ګډه د دغه ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظري بیا وویل چې د ښځو له مشارکت پرته د هیواد د پرمختګ امکان ډیر کم دی. په ټوله کې ستانکزی صاحب دغه سمپوزیم ډیری ویناوالو په دې تاکید وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي او په هیڅ وجه باید د سولې په کېدونکو خبرو کې شویو پرمختګونو ته شا ونه ګرځول
شي. ډیره زیاته مننه حدیث پر دې سوچې د ښځو د پیاوړي کولو په نړیوال دریم سمپوزیم کې د ولسمشر د غنی په مهمو ټکو باندې دغه جزئیات وړاندې کړل. البته ولسمشر غنی نن دغه خبرې کړي او ویلي دي چې سږ کال به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایداره کال وي او ښځې په دغه تحرک کې له افغان حکومت او افغانانو سره ډېر مهم او رغنده رول لوبولی شي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه هم اوریدلای شئ. اوس به هم ورشو په لوګر کې د یو شمېر قومي مشرانو چارواکو غونډې ته. تیر ورځ د لوګر یو شمېر قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ملاتړ وکړ. د غونډې ویناوالو هیله څرګنده کړه چې د سولې د خبرو په بریالیتوب سره به وسلوال طالبان او د افغان حکومت نور مخالف وسلوال ډلې هم خبرو اترو او سولې ته لیوالتیا وښي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر یو شمېر قومي مشرانو او اوسیدونکو د افغان حکومت لخوا د حزب اسلامي له مشرتابه سره د سولې د روانو خبرو اترو ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې نظام ته د دې ډلې په داخلي دو سره به د افغان حکومت نورې مخالف وسلوال ډلې هم سولې ته لیوالتیا وښي. د جمعې په ورځ د قومي مشرانو په غونډه کې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي اکبر ستانکزي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د مخالفینو د پخلاتوب لپاره د حکومت په چوکاټ کې د اجرایي ریاست په شان پوستونه ایجاد کړي تر څو نورو سیاسي مخالفینو ته هم د حکومت په دننه کې ځای پیدا شي.
په څنګه سره په انتخاباتو کې یو بس د اجرایي ریاست په نوم باندې ډاکټر صلی الله عبدالله ته جوړ کړ. حزب اسلامي اونداشر طالبان تر حق ورکړ چې تر څو په افغانستان کې آرامي راشي. ټول ته احساس پیدا شوی چې انشاءالله که څنګه چې انجینر صاحب ګلودین حکمتیار له ولا سره راغلی ده او ملي وحدت حکومت سره یوځای کیږي،
د لوګر د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرحمن تسلوی چې
په دې کې د لوګر په کچه ټول هغه قومي مشران چې ورکن دوی تصمیم نیونکي دي او دوی په قومي ابجدو پوه خلک دي، قومي پریکړې کوي او په دې برخه کې هم مخینه لري. دوی مراو بلل مونږ دوی ته داسې یو ذهنیت ورکو چې دغه جنگ چې له اوږدې لسیزې راخوا په مونږ او د مونږ په دې خوار ولس باندې تپل شوی ده، دغه څنګه مونږ ورته د پایتخت کې ښودلی شو او افغانۍ دود او برام چې د مونږ جرګې د قومونو باید ملی په کچه دوی تصامیم نیول د یو ځل بیا را ژوندی کړو تر څو له دې اړخه موږ وکولی شو نوي نسل ته یو ښه بنسټ کېږدو.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال قاسم خوشیوال هم سولې ته د لوګریانو پر لیوالتیا خبرې وکړې.
پس پوهېږئ چې اوس ټول خلک د جنګ نه ستړي شوي دي او ټول جرګه غواړي، ټول صلح غواړي، او په دغه شپه ورځو کې الحمدلله وطن د صلح طرف ته روان ده او دا د خلکو یوازینۍ غوښتنه ده. د لوګر ټول خلک جنګ نه غواړي، فقط صلح غواړي او جرګه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ په اسلام‌آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده وړمه ورځ بشپړه شوه او خای ډیر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برښنا او بولګونې وزارت مسؤلین وایي د سلما بند ټولې تخنیکي او ساختماني چارې بشپړې شوې او په نږدې ورځو کې به دغه بند رسمان پرانیستل شي. دغه وزارت د بندونو د سارني مسؤل ویس رحمان آریانن ازادي راډیو ته وویل چې سلما بند څه باندې 8000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ترڅنګ شاوخوا 2.5 میګاواټه د برښنا د تولید ظرفیت هم لري. په دې اړه مرزي احمدزی له ښاغلي آریا سره مرکه کړې او په سر کې دغه بند افتتاح په اړه پوښتنه کړې.
چالشونو با اساس طرف یا هم د سلما بند په ډېر موافقانه شکل تکمیل دی. تقریبا زموږ بند مکمل دی. ذخیره د اوبو تقریبا د 3.5 میلیونه متره مکعب اوبو موږ ذخیره کړې دي او څنګه د زراعتي میاشت د میاشت د غنمو او د نورو زراعتي محصولاتو اوبو لګولو وخت دی. موږ فعلا هم 200 متره مکعب په ثانیه کې اوبو د حقیقت ته د بند څخه ورکوو. په ثانیه کې ترانسمیشن لاین هم مکمل شوی، سبسټیشن هم مکمل شوی.
دغه د سلما بند په مجموع کې څومره برېښنا تولیدوي او که چیرې دغه بند پرانیستل شي په نږدې راتلونکي کې څومره کورنۍ ته له دې بند څخه او ځمکو ته برېښنا یا اوبو ورکول کیږي؟
د سلما بند تقریبا 2.5 میګاواټه برق تولیدوي او 8000 همچنان څنګه بند اصلا زراعتي بند دی، یعنی اصلي هدف یې د زراعت دی او 8000 هکتار ځمکه به خړوبوي او 15000 هکتار ځمکه دا اوس موجوده ده او 15000 او پاینده کې دا به انکشاف وکړي. که دا شارو ته ورکول شي شاید نه شاملو ته او که دا کلي او بانډو ته ورکول شي په مراتبو زیاتره کړو ته دا برق ورکوي.
بلاخره د سلما بند به څه وخت پرانیستل شي؟
دا خبره صحیح ده. سلما بند خپل مشکلات په افغانستان کې دا یوازې سلما بند نه، حتی چې د ډیر کوچنی ساختماني پروژې په افغانستان کې په مختلفو چالشو او مشکلات سره مخامخ کیږي او دا ډیر خو بند خپل هغه تخنیکي مغلقیت لري، یعنی په هر کونډ دنیا کې تاسو وګورئ بند نه خپل مشکلات لري. او سلما په یو ډیر لري پرتې منطقه کې د افغانستان د هرات په چشت ولسوالۍ کې تقریبا 3 کیلومتره د هرات د ښار څخه لري چې پوخ سړک نه لري، ترانسپورټیشن ډیر مشکل دی، امنیت خپل چالشونه درلو، د ډیزاین په وخت کې تغییرات راغله، په نوو د استفادې د مواد ولسی د بند تاسکات ډیر وخت دغه عوامل وشي بند یو څه په تاخیر وړي او استفتای په تاسې ان شاء الله دقیق تاریخ تر اوسه نه دی فاینل شوی، خو به دغه نږدې ورځې کې به ان شاء الله بند استفتای.
د افغانستان د برښنا او بولګنې وزارت بندونو د څارنې د مسؤل ویس رحمان آریا خبرې مو اوریدل چې د سلما بند د افتتاح په اړه له ازادي راډیو سره وکړي. اوس هم مرزو د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې رحمت الله افغان لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ په اسلام آباد کې د 15مې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګ د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي په اسلام آباد کې 15مه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله راغلي روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ځای کېدل دي او حکومت باید بین الافغانی بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي له طالبانو سره هم همدا چاره پر مخ یوسي. د کابل پوسټ د سرمقالې عنوان دی د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چپ یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط لیکلي، ناټو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپله سره مقاله کې لیکلي، د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې، افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دو ورځني رسمي سفر د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شو. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. پاکستان اعلان کړی چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی. په پام کې ده په قزاقستان کې د ځمکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وشي، پر دغه قانون نارضایتي پر زیاتېدو ده. او د ناټو سره مشتي زوایي د دغه تړون اته ویشت غړیو هیوادونو په ګډه سلا شوي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو وار بیا له روسیې سره جرګه وشي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګي پانه کې هم کتلی شي. اوس وخت د اقتصادي نړۍ د خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی. له هغې وروسته حقیقت سره یو تاند څنګه پروګرامونه هم مهیروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په چابهار بندر کې به له افغاني مالونو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر یو بل شی ګڼه داده چې د نورو بندرونو په پرتله لار 1500 کیلومتر لنډه ده او د سوداګریزو اموالو په بیه هم مثبت تاثیر لري.
له 1500 کیلومتر څخه د نورو بندرونو په پرتله مشتنش دی چې دا خپله د سوداګریزو اموالو پر بیو مثبت اغیز کوي. او بل دا چې چابهار یو آزاد سوداګریز بندر دی، نو سوداګر د خپلو مالونو د پاتې کېدو په صورت که دولت تا مالیه نور کنی.
شاغلی قوقندی وای چی ده چابهار بندر للاری افغانستان ده منځنۍ او جنوبی آسیا له هیوادونو سره وصلیږي او ده هند بازارونو ته به هم په اسانی لاسرسی پیدا سی. ټکل سوی افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې ده چابهار بندر ده درې اړخیز تړون د لاسلیک په هدف ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي مامورین د افغان سوداګرو پر شرکتونو او څانګو چاپی اچوي او د دغو شرکتونو افغان کارکونکي له ځان سره بیايي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په پېښور کې پاکستانی مامورینو د حبیب ګلزار دولتي او افسرزي شرکتونو تر څنګ په زیاتو نورو شرکتونو هم چاپی لګولې دي.
او البته د دوی استخبارات او نور ادارې راځي زمونږ مامورین نوړي د ځان سره. دا اوس هم په پېښور کې په ډېر لوی لوی شرکتونو لکه حبیب ګلزار یا نور افسرزی داسې نور غټ غټ شرکتونه د دوی په دفترونو باندې دوی چاپی اچولي دي.
له دې مخکې په افغانستان کې د پاکستان سفیر له افغان سوداګرو څخه په پاکستان کې د پانګونې غوښتنه کړې وه. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطح له 2.5 میلیارد ډالرو څخه 1.5 میلیارد ډالرو ته کمه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1446 افغانۍ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو. افغانستان تا تا اړتیا لري. دوستانو، دا څو ورځې مخکې په کابل کې د ځوانانو د هغې راټولېدنې شعار و چې له افغانستانه بهر ته په تېښته ځوانانو د راګرځولو هوډ لري، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو چې په لوړو زده کړو سنبال دي. یوې بلې تاندې څانګې ته مو زه نورګل شفق هرکلی کوم.
ولے ولے داسوشی چې گلاب گلاب بانان میں پردے مزدور مړوش.
ملګرو، په دې ورستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تېښته کم ساري بلل شوی او عمده علتونه یې نامنی او اقتصادي مشکلات ښودل شوي. خو که فرض کړئ له نامنی تښتو، نو له مرګه فرار کله ممکن دی، ځکه چې اروپا ته پر خطرناکو لارو تګ ډېر د خاورو زنګ کړل او یا یې غوښې کبان وخوړې. او که له اقتصادي مشکلاتو فرار وي، نو څنګه یو څوک زرګونه ډالر بهر ته پر قاچاقي لارو د تګ لپاره پیدا کولی شي خو په خپل وطن کې د کاروزګار لپاره نشي موندلی؟ دا هغه پوښتنې دي چې د روان لمریز کال د غویي په 28مه نیټه د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین کوونکو په فکرونو کې ګرځېدي او غوښتل یې له افغانستانه په تېښته ځوانان هم په دې پوښتنو غور کولو ته مجبور کړي او ځواب پسې وګرځي. په ځانګړي ډول هغه ځوانان دوستانو چې ښې لوړې زده کړې لري او دوی د داسې ځوانانو تېښته د مغزونو فرار بولي. همزولو، ولې دې ډلې ځوانانو په افغانستان کې د داسې یو کمپاین او د بحث د پیلولو هوډ وکړ؟ په دې اړه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین یو غړی روح الله بصیرزی راته غږیدلی. دی وایي چې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ورته کمپاینونو هوډ لري او زیاتوي چې موږ غواړو ځوانانو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو ذهنیت ورکړو، ځکه خو مو په خپله خوښه وطن ته د بیرته راګرځېدونکو 130 کسانو هرکلی د ګلونو په ګډه وکړ.
2015 کال کې د دې مغزونو تېښت یا د برین ډرین دا پروسه بیخي ګړندۍ شوه. د دې د مخنیوي لپاره دوی سره یو احساس او د احساس په بنسټ په دوی دا کار شروع کړ. مونږ یو خود د افغانستان په سطحه یو غونډه وکړه، لسم د می باندې وه. په دې باندې بحث وشو چې څنګه جلوګیری وشي، څنګه مخنیوي وشي د مغزونو تېښتې څخه. او دې نه مخکې مونږ 130 نفره د افغانانو چې جرمني څخه افغانستان ته راتلل په هوایي ډګر کې مونږ د هغوی هرکلی ته تللي وو، د سره ګلانو ګډیو سره تللي وو او هغوی ته مو هرکلی وکړ. مونږ خو اوس په 4 ولایتونو کې د غونډو تصمیم لرو چې هغه هرات، مزار، جلال آباد او قندار ولایتونه دي.
ښاغلی بصیرزی همدار ازوایی، دوی د دې لپاره چې خصوصا په لوړو زده کړو سنبال ځوانان له هېواده تېښتې ته زړه ښه نه کړي، په کمپاین کې د داسې ځوانانو ژوندي مثالونه لرل چې دلته ښه ژوند لري او خوشحاله دي.
په دې برخه کې مونږ خپل کوشش کوو چې ځوانانو سره کومک څنګه خپل وطن کې پاتې شي او خپل وطن جوړ کړي. او بل هغه کیسې چې په دې ځوانانو په دې لارو کې تیر شوي، یا هغه کیسې چې کوم ځوانان دلته پاتې شوي، تحصیل په خارج کې کړی خو نه د غوښتي چې خارج کې پاتې شي او واپس افغانستان ته راغلي دي او دلته ښه ژوند ځان ته برابر کړی، یا خلکو کیسې دوی ته وړاندې کړو چې تر هغو دوی په ذهنونو باندې داسې اثر وکړي او د برین ډرین یا د مغزونو د تېښتې مخنیوی وشي.
هو دوستانو، زه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین دی لومړی غونډې ته ورغلی وم. یو وخت یوه 24 مېرمن چې ګلابي خزینه واسکټ او سپین کالی پتنو دریز ته ور وغوښتل شوه.
خانم محترم سونی اقبال تشریف بیارن و سخنرانی های خود را ارائه نمایم.
د افغاني مېرمنې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې بشپړې کړې وې او بیرته وطن ته په راګرځېدو خوشاله ښکارېده. دا مېرمن سونیا اقبال وه.
دی ویل
ما یکی از شاگردای بودم که شرایط بر ما میسر شده بود که ما باید از افغانستان بیرون رفته درس بخونم.
زه هغه افغانم چې په بهر کې د زده کړو زمينه راته برابر شوه. د افغانستان په تاریخ کې خای په دومره لوړه کچه پر زده کړو سمبال ځوانان به موږ نه لرل، لکه په دې ورستوي څو کلونو کې چې لرو، او هم دا افغانستان د چې مقتیدا فرصتونه په لاس راکړل. نو دا تاهوت ولې هیر کړو؟ اوس موږ تازه د هغه افغانستان په لور روان یو چې غواړو زموږ او د راتلونکو نسلونو لپاره د ژوند کولو یو پرمختللی او آرامه هیواد وي. کله چې زه له زده کړو وروسته بیرته راګرځېدم، نو زما د شاوخوا خلک حیران و چې ما په افغانستان کې څه لیدلې چې بیرته له پرمختللې اروپا ورته راګرځم. خو ماته د حیرانۍ هیڅ خبره نه وه، ځکه چې زه پوهېدم افغانستان ماته اړتیا لري او زه د خپل وطن لپاره تر نورو ښه او مسلکي خدمت کولای شم. هغه رامي چې په خپل وطن کې مې حس کوله، په امریکا کې د تحصیل پر مهال مې حس نه کړای شوه. خلکو ته به دا خبره تکرار او کلیشه‌ای ښکاري، خو زه په ډاډه وایم چې نه، رښتیا چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
کمې کلیشه‌ای معلوم شوه، ولې واقعا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه یاو رہی
زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
د سونی اقبال په سیر روح الله امین دی غونډې ته را بلل شوی یو بل ژوندې مثال و دوستانو چې د هم په اروپا کې د روانشناسۍ په برخه کې ماستری کړې او بیرته په خپل خوخه افغانستان ته راګرځېدلې او د ګډونوالو ته د امریکا په نیویارک ښار کې د خپلې محصلې د دورې کیسه کوله چې هلته څنګه ځان ځاني ده، څنګه له پخوا څخه هلته اوسیدونکي افغانان د پردیتوب احساس کوي او د هویت له مشکل سره مخ دي، او څنګه له افغانستان سره خپل اړیکه نشي پرې کولای. د هلته ژوند له هغه ګل سره ورته وباله چې لری ورته کتلې شو خو به یې نشو حس کولای، نو ځکه یې ویل چې هغه هیوادونه زموږ لپاره نه دي او له خپل خلکو په دې هم ګیله من و ملګرو چې افغانستان ته پر راګرځېدو یې چا هرکلی و نه کړ. بلکې ښاغلی امین ویل
ما متأهل هستم و دو تا دختر مقبول دارم. اونا آمدن امریکا، آمدن نیویورک.
ما واده کړی او دوه ګلالۍ نوړې لرم. هغوی مې له مېرمنې سره امریکا ته راغلل. دوه درې میاشتې هلته و، بیا المان ته لاړو او تر څه مودې وروسته بیرته بې له دې چې چیرته قبولي واخلو افغانستان ته راغلو. خو چې کور ته راغلو، په ځای د دې چې څوک مو هرکلی وکړي، مچوم وکړي، غېږه راکړي، لومړی عکس العمل یې همدا و چې ولې راغلی. ما څه مو خراب و، ښه مو نه کړل چې راغلی. اوس باور وکړئ چې زه دلته ډیر ښه او آرامه ژوند لرم. سمه ده چې د ځینو نورو ټولنو غوندې موږ هم بلا مشکلات لرو، خو د همدغو ستونزو تر څنګ بیا هم دومره قلبي آرامي لرم چې د دنیا په بل هیڅ ځای کې مې نه درلوده. ځکه چې زه کله یوه ځایه معاش اخلم، نو په بل ځای کې بې پیسو خلکو ته کار کوم چې تر پیسو ډیر ارزښتمن بدل را رسیږي.
ښاغلی امین اروپا ته په ځینو تللو هغو ځوانانو هم نیوکه کوله چې هلته ښه ژوند نه لري، خو په ښوښو ځایونو کې عکسونه اخلي او نور ځوانان هلته ورتګ ته هڅوي. او بل هغه ځوانان چې په اروپایي هیوادونو کې د سړک پر سر برګر او وریژې خرڅوي، خو چې خپل وطن ته د څو ورځو لپاره ځینو ځان خلکو ته د هغه ځای شاهزاده معرفي کوي. د خپل یوه پاکستاني ملګري کیسه وکړه چې په نیویارک ښار کې د سړک پر سر وریژې خرڅولې.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن میفروخت.
یو پاکستانی ملګری می و لاسی کراچی لرلا چې په نیویارک کې وریژې او د چرګانو غوښه خرڅوله. په امریکا کې د درشمن هماغه و او د ورځې 12-13 ساعته کار کوو. خو ویل به یې چې کله پاکستان ته لاړشم نو ښه کالي اغوندم، خلک میلمستیاوې راته کوي او داسې چلند را سره کوي لکه یو سلطان یا د امریکا یو میلیونر چې وم. نو دا په تاسې پورې تړل دي چې ځان ته څنګه ژوند جوړول غواړئ. که هلته د دغه ځوان په څیر د برګر او وریژو خرڅول ښه در ته ښکاري، نو مبارک مشورځئ. خدا په یاد ولرئ چې تاسې به هیڅکله هم په بشپړه توګه د هغې ټولنې نه شئ. هلته به ښه سړکونه وي خو تاسې به په ډاډه زړه نه شئ ورباندې تلی. لوړې ودانۍ به وي خو تاسو ته به د هغې ودانۍ تر مخ حتی د تیرېدو اجازه هم څوک در نه کړي. نو هغه هر څه به هیڅکله هم ستاسې د ښایسته ځوانۍ په مقابل کې ارزښت ونه لري.
ارزش عمر زیبای تو را نداشته باش.
سر صوبہ مہاجریم پروت پدا سے در پدھریم بے منزلہ بتر کمی ز
سروان کڑا پسریم یو ورز بمی دردونا حال دزروائی درمان تا
دوستانو د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین په دې لومړی غونډه کې د څو نورو ویناوالو او د یو بحث ترڅنګ د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی ویډیوي پیغام ته هم ځای ورکړل شوی و.
خوشحاله یم چې زموږ ځوانانو د افغانستان تا ته اړتیا لري په نوم یو ډیر ضروري کمپاین پیل کړی. دا په افغانستان کې د ځوانانو پر اوسنی وضعیت ښه اغیز لري، ځکه چې دوی افغان ځوانانو ته دا پیغام رسوي چې تاسو په دې وطن پورې تړلی یئ، همدا تاسو یئ چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کار کولی شئ. سمه ده چې په لاره کې مو ډیر مشکلات شته، خو همدا تاسو یئ چې دا ستونزې له منځه وړلی شئ. نو هغه ځوانان چې دغه کمپاین یې پیل کړی خپل وطن ته ژمن ځوانان دي او زه د دغه کار مبارکي ورته وایم.
همزولو که څه هم لا هم داسې ځوانان شته چې د یو ښه راتلونکي په تکل افغانستانه په تیښته دي، خو د ځینو ریپورټونو او د دې کمپاین د ترسره کوونکو ځوانانو د څېړنو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی. د تیر 1994 کال په دلو میاشت کې له جرمني څخه 125 کسه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې ځي ویل کېږي چې دلته قاچاقبران او یا نور دخیل کسان د اروپا په اړه په رڼو سترګو رنګین خوبونه ورباندې ویني. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نور نبی خپله کیسه راته کړې وه چې څنګه چا تیر ویست او پر قاچاقي لاروی ور برابر کړ.
مزل د خلکو غلول بس خلکو چې داسې مزې دي خارج ملکو کې پیسې دي داسې کورونه دي قبلې دي زه چې خپله لاړم نه قبلې وې نه پیسې وې بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به د پله لاندې پراته وو بس حکومت به ورته راوله داسې مړې به ورته راوله چې اوبو کې به وریجې ورته پخې کړې وې بس هغه وریجې به ورکولې نور نه کمبالې وې هېڅ شی نه وو پلاستیکو کې به ننتل مغو کې به پټ شول بس شپه به کې سبا په خپل وطن کې په خپل ملک وې چې 50 روپۍ د میاشتې وګټې یا دیغه ملکو 50 لک روپۍ نه ده 50 روپۍ ډېرې پخې دغه نه د خلک شکر وباسي خو هغه ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي یا ملکونه چټي دي ای دوور په ملکونه نه دي خپل افغانستان کې چې هغه سي کور وکي افغانان چې هغه ملکو ته لوټ ایمو مل بو پیو کول کې داسي جوړ شي لکه ګول
وطن جنت نشان دې ګلان پکې کرما
ننګه تل هم هغه افغان ځوان دی چې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری کړی او بیرته افغانستان ته راګرځېدلی دی. دی وایي چې افغانستان ځوان انرژي ته ضرورت لري، نه د دوی مړه وجود ته چې وایي جنازه مې افغانستان ته یوسه. په پای کې دوستانو د ښاغلي اتل خبرې اورو.
زما مسئولیت داسې دی چې زه اوس د آینده لپاره نور کسان وروزم او د هغوی سره کومک وکړم. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مې خښ کړي. په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو، موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو.
نو همزولیا، افغانستان تا ته اړتیا لري، اوس دې خوښه چې ځې او که پاتېږي. سلام مل
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
ده ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی ملمدي په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو ځواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي اداره چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روستر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې، څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوي دي؟
ډېره مننه. زه د چاپریال په حساب کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوي دي، دا کچیر لدین مکسترګې پټي کو د بجفاوي دی. اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دما دا خبره به ما سره تایید کی چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسؤل اداره نه درلوده، اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپیریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي، تاسو نه درلود اوس دا قانون لري، یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولې دا د دې معنی نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کې دا د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپله هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته چې اړه لرو هغه ظرفیت ته تر اوسه نه یو رسېدلي. که چیرې زه یوه دقه فکر وکړم، د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډېر زیات ترسره شوي دي.
مثلا که تاسو داسې یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه اوس رامنځته شوې ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو؟ ډېره عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سسټینبل ډیولپمنټ. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو حقوقو کې کار کوو، په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې که درته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 30 یا 40 کلو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د 30 کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده.
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکړئ.
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون هغه و فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په هغه قانون کې واضح لیکل شوی دي چې د دې ادارې وظایف به کوم کوم وي. لکه څنګه ستا اشاره ورته کړه، یوه وظیفه یې دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي. دا یوه وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده. دا همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یوه اداره نه تخریبوي. ولې؟ په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسؤلیت لرو. څلورمه عمده مسؤلیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال پیسه کې نظارت او تفتیش مسایل. په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسؤلیت هم راکړي. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي، باید تاسو یو څه ولرئ دغه لپاره. یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغو نظارت او تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت دل موږ نه وخت سترغو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم، په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب. چې یعنی وروسته تر بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته تر بلې کم سي دا مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر
زیات مشکلات موجی کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې داس خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم، زموږ هیوادوال پر ځای دي په دې سکه. ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه.
ولې مشکلات زیات دي په دې ښار؟
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې سه ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي. ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده؟ ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې ما پوښتنه کړې، دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي. او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده، چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه ځایه نه ده خلاصوی. نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نه شم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسه کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه به سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 16000 ټنه پورې له کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي
دي، بالکل څو ځله مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاده مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بله، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله وي چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده. تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
یعنی د روسي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېر زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه. کورونه
پاگل دلی ونے دے نا تانس مازر کے دے مین تو خلو خلو پلم پلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے
پاگل دلی ونے دے نا دانز مازڑ کے دے مین تو خلو خلو بلم بلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے سما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے سما تبا دے زمین یار چوری پتا زمان کی تو خلو یار نکی نظر تو ہم تپکی زمین یار